لس بجی شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کو. په دې او ساعته خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سره ټیکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو اوولس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسي خلک دي.
برید سیاګرد په سیمه ایز کلینک کې سوی څلور سیمه ایز پولیس او نهه ولسي خلک پکې وژل شوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکي روغتون ته انتقال شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو د قوماندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمه ایزو پولیسو قوماندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې پنځه پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي دولس هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد یې د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. دې پاکستانی چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودېدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همداراز له هغو حقونو څخه هم بے برخه دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار له پیله ویل چې دوی غواړي ګوانتانامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د یو پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګوانتانامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 28مه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري کنه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 18 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسېدلی. په سوریه کې په څلورو کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په را روانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل 28مه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصې شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر یاز حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونا کروندې له منځه تللې، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900000 ته رسیږي دا استوګنې څه باندې سل ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیفته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیالي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم منست موافقه د عملی کولو تمکیږي، خو زیاته کړی چې اوکرين هم باید عملی کړي. د اوکرين پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافات لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ شي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالۍ کېدی شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیا نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کندو میرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبر د خواکه مکه د اندران مکه لورونه مده خبر را تکي و د مګ ورور د مارکیټ قدم خوش کې دغه کورته عزت زارم زوي څه بو وکم
نیمه نړۍ په دوه منی مای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ل ځنګړي 19 پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي د ازادي رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولامل صاحب، له چارواکو مو څه اورېدلې دي او تاسو یې دا شېبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بللې یاست حکومتي چارواکو؟
بله تکل صاحب، سلام وایم تاسو ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تمه کې نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي. دا غونډه د افغانستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ترسره کیږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبري پوښښ لپاره راغلي یو. نو په تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسما پیل شوې ده. موږ تمه یو چې غونډه رسما پیل شي او د دې لپاره د امریکا، چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي. نو تمه کېږي چې په څو شېبو کې به دا غونډه رسما پیل شي.
بله، هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینئ او خبرې کوئ، هغو څومره امیدواري ښیي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر دې خبرو ته هیله مند دي.
بله، چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده. نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې هم بحثونه کړي او دا نقشه یې تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده. نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده، دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب اسلام ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو بیا پسله اوس د ځان د وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب اسلام ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي. دا بالاخره د دې زمینه برابره کړي چې دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه حل لاره پیدا کړي.
یوه وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب، ډېره مننه. دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي؟ په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې کې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي.
بله، البته تر اوسه پورې چارواکو، حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره به دوی طالبان به دې ته حاضر شي او که نه. خو په کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پګواش مافسې لخوا جوړه شوې وه، هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي. مګر بیا هم دوی پر خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و، ویلي وه چې د شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي. مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شېبه په شېبه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه کوم قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکو. قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه په جمهوری ریاست کې وو. د نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسی جرګې له یوه غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقام و دا موضوع څیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
دما فکر کا شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کېنو او طالبانم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو او په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومې وده؟
خه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضر وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه راته وویل دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر ناخلاصه اعلان ما هم واورېد او باید تلویزیونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپل زمنو کې په اصطلاح باندې و دې تشکیس وم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه شي د یوه مرګ او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لوی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله دی جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم مرګري نه ده کړی، او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړې کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې با نفوذ وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو، او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورځپاڼې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نشي کړی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت له وی خپل طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لورته بیا داسې اختارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شاشي. په سر مقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي دوی بله بلې تګلارې کار واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیب زای د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړيو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنگټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیې او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیه په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړ جاړی یا تفاهم له منځه ځي او که د حکومتونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره شته او په هماغه مینول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه ده کړې. که همکاري کړې اکثرا امریکي ورته په دغه همکارۍ په وړاندې د افغانستان په ارتباط مثلا دوی د هوایي اډو نه استفاده کړې، تجهیزات نه د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو روسانو ته اجازت ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړې. اوس هم که چېرې ستراتیژیک لحاظ وګورو روسانو په استعمال دغه همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا، هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا، یو علت چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي: د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هېوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنۍ ترتیب سیم چوکاټ کې څلور اړخیز غونډې دي، دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورهاخوا ته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره له دغه چوکاټ وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزي په وینا، د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسېره پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې، د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپلې پښې داخلي.
که څه هم روسیې په افغانستان کې د لویدیځ د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستانه د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیه همکاري ته هڅولې وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه، په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزي آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورزنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی، د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي، ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډېره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیې او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوري کروپنوف کړې ده. خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شو چې د امریکا خزانه وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنوف ویلي واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپلو ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره یې لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په موسکو کې د کارنګی د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولای د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکېل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پرېږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکراین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینسک د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسای راپور. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان وایي په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلند له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کماوال وایي همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي هم سر ټکوي چې په کلیو بانډو کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا ځورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1315 زون قومندان وایي چې پخوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلند نه کېده، چې له کبله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول په وینا که پخوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلند شوی وای، نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومو نو زورول شوی دی او ځینې کسان دی غدې له کبله د طالبانو لیکو ته تللی دی.
وخت بو در کندوز برادر کس کې رښتا شو طالب بود، کس کې لونګي میزاد طالب بود، کس کې یک ذره اطرافي
په خوا په کندوز کې کچا ګیره درلوده هغه طالب وو، کچا لنګوټه درلوده هغه طالب وو، او د داسې نورو خبرو لامل خلک له طالبانو سره یو ځای شوی دی. نور باید د خبرو ته د پای ټکی کې خودل شي، څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن را کم شي. خاغلی کامول زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي، څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم.
موږ هم باید خپل ځانونه اصلاح کړو. د خلکو خدمتګاران باید رشوت ونه خوري، پر خلکو باندې ظلم ونه کړي. په چک پاینټ کې باید د خلکو جیبونه تلاشي نه کړي. راځي سره یو موټی شو، نور جګړې ته د پای ټکی کړو.
بیا متحد شوین علماء دین، شما رهبرای ما سین بیا متحد شوین.
بلې خواته د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بېلابېلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کېږي.
که موږ تاسې وګورو نن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې د چا غږ نه اورېدل کېږي. او بل موږ چې ګورو دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخص د پولیسو د اربکیانو بد چلند خلک دې ته مجبوره کړي دي چې په خپل کلي کې کور کې طالبان ته
وروره خلک سینه نورسته دا طالبان سوی دی طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي دا ټول دی اربکیانو د لاسه ده په کلیو کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي ټکوي زوروي اپناق زوروي همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته.
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د خپل سرو وسلوالو او د اربکیانو له زبرځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یوه د اړیکې شمیره اعلان کړې چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایي مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یوه داسې افغان ځوان له ژونده هم خبرو چې یو وخت همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفره اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سه به مې ځان ته کو، د هغه د مخې نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستانی چې کوم استادانو خپل نور پاکستانی شاګردانو ته به دا پیغام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېښان دی چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې، مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف مې پورا کولم چې بیا دغه نو ورسته مې پنتون لوستم د لیسانس نو ورسته بیا ما وشو کولای چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې و. د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله او د شپې له خوانه یو کم کې مې ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه وو. یو ورکوټ اتو راته یو خور راته د جرمني څخه رالېږلې و، هغه به مې ساتله او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي، ځکه چې زما معلومه نه وانه چې شپه به مې نوکری یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد به شو بس همالته کمیز به مې اوتکو، بدل به مې کو، بل کمیز به مې په بایک کې اچولم. او سهار د شپږو نه تر و نیمو پورې زه خصوصي پنتون ته تلم چې ما د خپل د مسري دورې د پاله د محاسبه درسونه ویل.
روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي، اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ورکړي، د زمری په خوله کې ما پرې د همت. همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ورکړی وو، خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اخیستی، ما نه کله لوبه کړې وه، نه مې کله ګوډی زولې او نه مې کله داسې موقع د کرکټ راته برابر د ډېر زمې زړه کېده چې وکړم. یا هغه وخت به نو چون هغه وخت ما مزدوري کوله، یا به مې آیس کریم خرڅولو، یا به مې وږي خرڅولو، یا به مې ترکاري خرڅوله. نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لږ ښه شو، په 2009 کال کې زه ما او زمونږ یو بله خور ده چې فعلا نشته فرشته ستانکزی نومېږي، منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مسله ستولنه په نامه باندې او په اوله روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زمونږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږش نفر ته رسیدګي. منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګه شو کومک کو. په زلزلو کې منګه خلکو ته کومک کو، په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومک کو. منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان د پاره اخلو.
خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے گاڑ سے خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے خنخ کو لے دے خنخ کو لے دے.
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نیوی کړی دی.
مونږ فعلاً یو ماسل لرو ځنځرم سلور کاله کې چې هغه ماسل مونږ کومکو پلار څوکیدار دی خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته ده چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نیوي. ډیر زیات لایق خلک دی او هغه همیشه ماته وایي چې کله زه له خیره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه به ستا فشار همیشه د پاره به زه مفت کې ګورم.
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لویو بریو ته رسیږي. ښاغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامیو دا ورزده کړي چې خپل ځان خو هر څوک رسوي، مهم د نورو لاس نیوی دی. دی موږ تاسې ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې ښه نه ورکیږي.
څنګه چې موږ ته په دین کې لارښوونه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي، نو که سړی څومره ښه اوسي، صرف ځان دپاره اوسي، صرف ځان ته مونځ کوي، صرف ځان ته عبادت کوي، دا پدارت نه خو صحیح ده چې دغه یو نفر شخص لپاره ښه دی، اما زمونږ مسؤلیت فردي نه ده. مسؤلیت همیشه زه فکر کوم چې اجتماعي یي، که ډېر نشو کول اقل هر افغان که دا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسوي، که په هر سوي کې، که کوم کسب باندې پوهېږي، که کوم کار باندې پوهېږي، که کوم ښه خبره باندې پوهېږي، یا مالي مرسته ورسره کوي شي، نو فکر کوم 50% دا مشکلات زمونږ حلېږي، ځکه چې دا بهتر اتاګ لري. یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي، هماغه چې یو کس راته راته لاس راکوي او مرسته راته راکوي، نو ماته احساس کېږي چې یو ورځ موږ هم دغسې یو غریب سره کومک کړی، دغه پرې واوره کې یو نفر راغی در دغسې کومک وکړو. کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوئ، خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخېژئ، یو فامیل ته وړو ور ورسوئ او هغه خوله وکوي، او کوم دعا چې هغه فامیل بیا تاسو ته درکوي، یا کوم هغه احساس د راحتي چې تاسو ته کېږي چې کله هغه ته سودا رسېږي، دغه په تندی کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني، هغه وخت به انسان ته احساس کېږي چې واقعا مې مرسته وکړه.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی، یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
دوستانو د ښاغلی لودین لژوند سړی زده کولای شي چې که اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپلې ټولنې حالت بدلولی شي. ملګرو، اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د ښوالي او د دوی په صحي ژوند کې د یوه مثبت بدلون په هدف یوه ټلیفوني شمیره اعلان کړې. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی شي؟ د دغه معینیت معین ډاکټر کمال سادات راته وایي.
د ځوانانو چارو معینیت د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي، د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغې یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، ورونه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري، دوی کولی شي چې دغې شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژنیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او صلاح مشورې ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويندو د پاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستی دی. په یغې کې د زنانا ډاکټر متخصصه ناست وي، په بل اتاق کې مردنا متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خويندې کولی شي چې مخامخ متخصصې ډاکټرې سره کښېني پیغلې او د خپلې مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورځي، عملاً بیا په یغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو، دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپلې یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي. نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسي ده چې موږ باید ځوانانو ته ډېر کار وکړو.
خنو همزولو، وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوې، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هېر مو نشي، په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل بیکاری یو کارو او حاصل نه مچھا د منزل مقصد سر هاغو خ چې و موهار جون تا و ګور جون ست هم کار ده هم مر گے سا دنیا چبے
نیما نڑئی
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموګ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواخي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دی وخور
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی دی اوس هم د خواخي ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله د ما زوی دی شهید شو دا خبره د خواخي مو کوي دندران مې کوي مثال هر څه کوي لورونه مې د خبره راته کوي وایي د ما ورور دی مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زارم زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلنه وکړم ایوانان به خوار سي خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او دا خبره کړه ته کې زه ته زارم چې ته بزلار سم د نو څنګه ته نه درېګم وای دا هغه دا کون را کړه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي دا خو کون ده زه تن خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی ونو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه جایداد د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي او دا کچو اوخ بات شګونه او شاید پنیک شګون باندې واوري فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین دی چې ویناوي ته کیږي او غیته ستنه راخصل کیږي غوړي ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري
اغلی نیمه هم دا رضایت وی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې په چغې ته دی و سمې خزه پسترګ نه کتل کیږي او هغه د بدشګونه خزه پسترګ کتل کیږي او انداسې چې مثلا کله دغه ورور واده وینو هغه چې دغه ناوی راوړي بیا نو دی ته وایي چې ته مخته ما ورده ته بدشګونه یې اته مالس لیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړه وي هغه نو چې کله راوړي دي ته چې له بام څخه راکوزه شې ته پاس ولاړې دا غلاندې ته باید تل تونه وسېږي چې ستیرې په ونل ویږي او هغه هم د سبا چګونه نشي هغه مرمن د سالات راستلې چې خپل په دې خپل تقدیر باندې راځاوي او کله چې هغه ګوري چې یو نوې ناوی راول کیږي دوی کوشش کوي چې هغه خزان ډیر لري وساتي د غل جامو څخه دی غل هغه مراسم چې اجرا کیږي غي سره چې یعنی چې زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد چورې پغي باندې هم ول ویږي او ځان تقریبا دومره کوخه ټولنه څخه احساسوي خپل ځان ته په بدسترګه ګوري او نور خلک چې یعنی طبيعي چلند ورسره کوي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوي ګڼل کیږي دوی داسې فکر کوي چې د ناوي قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شو، نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایوانجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه، د دې اصلا جزایت نو خو خیر چونده لک په روستو کې تحصیل وکړو خو دا الک د دوی د واده دوره راغله الک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سه د بدشګونه بدبخته ای سید ازوی د مرس مطلق روابط لخپل خپلوانو همسایگانو کلیوالو او ټول سره قطع اوس نه چا سره سڅوک راسم نه ور سره کینی او نه چاته په مړی ژوند کې ورځي، نو دا ژوند کوي خو ډیر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدای ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې، نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بدشګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کی یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلې او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګونی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په مېریږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي دي خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د اروپاني په تحقیقاتو کې په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوی او لمنځه تللي، یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بی بنیاد دي، بی بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالې لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه رسای چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوی ناوی پریوتای او هغه بدبخته شوی ده، هیڅ راز ثبوت هم ده خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانوي سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروایي اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقي قضاوت کیږي، پیشداري کیږي، حقوقي ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقي چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروایي اړه ډیر پل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي دا الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره سه اصل او رابطه نشته وکي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهلوي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بدقدم بدفعل یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعلی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و در طول شهان در چه الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم در تاکل شوی ده شد الله تعالی در خود بندگان رو مصلحت پیگی اگر پیگی کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده بده.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو. ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه ستمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا واړې مختلفې کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 1300 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.